پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د ازادي راډیو د همکارانو او خپل لوري د افغانستان خلکو ته د دې ورځې مبارکي وایو او هیله لرو چې افغانستان کې سوله، ثبات، ملي یووالی او حسین راشی او افغانان په خوشحالۍ کې خپل اخترونه ولمانځي. ما سره په سټوډیو کې د خبر په برخه کې سیف الله ستانگزه دی. ستانگزه صاحب، مو تا خو اختر مبارکي کړی ده، خو بیا هم اوریدونکو سره یو ځل اختر مبارکي کول دي.
السلام علیکم تاسو ته، د تاسو د اختر مبارک شي او د افغانستان د ټولو وګړو او د ټولو مسلمانانو د لوی اختر نیکمرغه او خوشحالي.
ډیر مننه دوستانو، لکه څنګه مو چې ویل د دې خبرونه زیاتره برخه تاسو خو پیغامونو د غرض د اختر په مناسبت ریپورتونو او د افغانستان په باب مهمو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې سیف الله ستانگزه وړاندې کوي.
مهم خبرونه سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی ویلي ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو خپله اصلي څیره په ډاګه کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. ښاغلی غنی په ارګ ماڼۍ کې ویل پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامله ده، خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولای شي.
دې جنا زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آماده یو. موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې ان شاء الله تعالی د منطقې امنیت دی پاره او دی منطقه دی سوکالی دی پاره هر اقدام کولی شو.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې پاکستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي خبرو ته وغوښت چې د چین حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د رغند رول لوبولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لمرستیال اسیسټانټ او د امنیت شورا د منځنۍ او جنوبي اسیا مشر لیزا کورټس سره په پرونی لیدنه کې د امریکا نوې ستراتیژۍ د افغانستان د پرمختګ یو اساسي کلي یاد کړه. د امریکایي چارواکي همدارس د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترتیبولو کې د افغانستان د خلکو او حکومت له فعاله ونډې ستاینه کړې ده. په همدې ترتیب په یو بل موضوع کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دافیر په کابل کې د افغانستان خلکو ته د نوي د لوی اختر مبارکي ورکړې ده او له خلکو سره د امریکا د هر راس همکاري چمتووالی او هوډ تازه کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې 28 ملکیان وژل شوي دي. یوناما د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په هرات او لوګر ولایتونو کې د 28 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپ کېدو له کبله ډېره خواشینی شوې ده. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې یوه هوایي حمله د دوشنبې په ورځ د هرات په شینډنډ کې د دولت پر مخالفو وسلوالو شوي، خو په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. یوناما وایي د چهارشنبې په ورځ بیا په لوګر کې په هوایي حمله کې 14 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې په دې حمله کې د دولت ضد عناصر په داسې حال کې په نښه شوي چې د دوی پر الوتکې د حملې لپاره له یو ملکي سرای څخه استفاده کوله. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د شینډنډ او د لوګر د پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دفاع وزارت تر اوسه دغه پلاوی د څېړنې نتایج نه دي اعلان کړي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرونو ویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي. د حماس ډلې نوی مشر یحیی سنوار څو ورځې مخکې ویلي و ایران په وروستیو کې د دې ډلې د پوځي څانګې عزالدین قسام لیواګانو په تر ټولو ستر ملاتړي بدل شوی دی. هغه ویلي و له ایران سره د حماس ډلې اړیکې ډېرې ښې دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قومندان پرون ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي ښایي ژوندی وي. د دب خبره بغدادي ښایي د عراق او سوریه ترمنځ فرات رود ته څیرمه په یوه دره کې پټ وي. د داعش ضد ائتلاف قومندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن د ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل موږ هره ورځ په بغدادي پسې یو فکر نه کوم چې دی دې وژل شوی وي. تاونسن وویل دا معلومات نه لري چې بغدادي دقیقا چیرې دی، خو زیاته کړه د ده په باور د داعش سخت دریځې ډلې دغه رهبر ښایي له نورو افراطي وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موصل او تلافر کې پر خپلو پخوانیو مرکزونو دغه راز د رقه ښار پر ځینو برخو کنټرول وبایلوت. او د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې په سان فرانسیسکو ایالت کې خپله قونسلګري دغه راز په واشنګټن او نیویارک کې د دوی نورې زمیمه ودانۍ وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د محدودولو لپاره د کرملین د وروستۍ پریکړې په ځواب کې وکړه. د روسیې تیره میلادي میاشت امریکا ته امر وکړ چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتیکو او تخنیکي کارکوونکو شمیر تر نیمایي هم کم کړي. روسیه دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا کانګرس په لوی اکثریت د روسیې پر ضد تازه بندیزونه تصویب کړل. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو د دې خبرونه زیاتره مطالب د اختر په اړه خاصو ریپورتونو او د غراس ستاسو پیغامونو او نورو مهمو مسالو ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د ولسمشر د سرګندونو ریپورت چې د اختر په مناسبت کړي په همدې خبرونه کې اوري، او د غراس افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د ورتګ موضوع هم سیړو.
پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هل اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزي سیاسي مذاکرې ته آماده ده. محمد اشرف غنی چې په ارګ کې د اختر لمانځه وروسته د تل په څیر وسلوالو مخالفانو ته یو ځل بیا د سولې د بللو پیغام ورکو، وویل چې شیعه او سنیان دی باید د یو بل جمعیتونو او تکیخانو ته ولاړ شي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانان د بهرنی سیاست په پایله کې دې ته رسیدلی دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي سي. محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګی لري.
د دې جنه زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسی مذاکرات ته آمادگی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملی اجندا ده، او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي دا دې باید ټول ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقه د سوکالی دپاره هر اقدام کولای شو.
خغلی غنی وویل چې افغانستان زیاتې طبیعي زیرمې لري او له دغو زیرمو څخه د استفادې لپاره اړینه ده چې په سیمه کې سوله او امنیت راسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې روزنیز مرکزونه لري او د پاکستان لخوا ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاوې ردې کړې دي او دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړې دي. په ورته وخت کې د تل په چیر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان وي او د افغان مرشدی رودلی وي نو سولې ته دې چمتو سي.
مخالفین مسلح افغانستان باید انتخاب کنند که افغان هستند و از مادر افغان شیر خوردند و از مادر وطن الهام گرفتند یا وسیله نفاق و شفاق و خوارج است. زبیم طول تا ده سول الله سورانده که اون ده خدای جلشانهو لاره ده او ده حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت ده چی موک باید سولی پسیم کرسو.
بلخوا وسلوال و مخالفانو پا خپل اختریس پیغام که ویلی دی چه ده سولی پا مخ که تر طول و لوی خرن پا افغانستان که ده بحرانه زوکون شتون ده. ده همده لپاره سیاسی دفتر تا ده سولیز حل ده مندلو ادن ده سپارلی ده. محمد اشرف خانی شیعه او سنیانو ته سپارښتنه وکړه چې د یو بل جماعتونو او تکی خانو ته ولاړ سي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل سي. دا په داسې حال کې ده چې په جماعتونو باندې د داعش د حملو په لړ کې وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په امام زمان جماعت وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 28 کسه پکې ووژل سول او له 500 زیات پکې ټپیان سول. محمد اشرف خانی وویل چې په سپیڅلو ځایونو حملې په ټولو افغانانو حملې دي او دا کار یې د خوارجو باله او ټینګار یې وکړل چې ټول افغانان باید دغه ډول حملې وغندي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیون ډالر پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو پناه ځایونه نوي لري کړي نه ورکوي. زمونږ همکار سلطان محمد سرور را سره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب سلامونه. اول خو دې اختر مبارک شه. د دې خبر تر جزئیاتو مخکې له اوریدونکو سره که د اختر په اړه څه ویل غواړم.
وعلیکم السلام. اختر دې د تاسو مبارک وي او د ټولو ګرانو اوریدونکو.
ډېر زیاته مننه سرور صاحب. د پاکستان کچیر پاکستان مثلا د پناه ځایونو خلاف اقدام ونه کړي نو امریکا یې په خلاف کوم اقداماتو ته مخه کولی شي؟
اول خو لگ باید تفصیل ته ورسو چې نوی انکشافات څه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پا پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د بډنځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نه وي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستانه د قربانۍ پسې جوړوي. د امریکا نوی دریځ روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راوپارول او پولیسو د مظاهرچیانو د تیتولو لپاره اوښکې بیونکی ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یوه اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته ورکړې، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړې او دا چلند باید بدل شي. اوس راځو دې ته که چیرې پاکستان د دغو پټنځایونو خلاف اقدام ونه کړي نو امریکا یې په مقابل کې له کومو اقداماتو کار اخیستلی سي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلی دی که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني یاغیانو پټنځایونه لري نه کړي نو واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو د ناټو د لوی ملاتړي حیثیت څخه د حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته دا خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط خپل همکاري زیاته نه کړي نو له هنده به وغواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت کانګرس ته خبرداری ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلوم نیټې پورې وځنډوي.
ډېر زیاته مننه سرور صاحب. واموریدل چې امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیون ډالر پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو پناه ځایونه نوي لري کړي نه ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، د دې خبرونې زیاتره برخه د اختر په اړه جوړ شو ریپورټونو او د غراز د اختر په باب ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوی ده. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او د اختر په مناسبت خپل پیغام لمنګ او اوریدونکو سره شریک کړئ. د غراز د خبرونې په دوهمه برخه کې دوهنیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. لوی اختر په ټول اسلامي هیوادونو کې یو ځانګړی ځای لري او په افغانستان کې کورنۍ هم دغه ورځې په ځانګړو مراسمو لمانځي. ځینې کابل خاریان وایي د لوی اختر په ورځو کې نوي کالي اغوندي، د دوستانو خپلوانو کورونو ته ځي او ځینې وس لري کوس لري قرباني کوي. یو شمیر دینی عالمان وایي اختر د مسلمانانو د خوښۍ ورځ دي او د اختر لمونځ او قرباني کول واجبات دي چې اکثره خلک یې کوي. په دې اړه خان محمد سین یو رپورټ برابر کړی دی په ګډه اورو.
د لوی اختر د خوشحالیو شیبې سعودي عربستان ته د حاجیانو له تک سره سمې پیلېږي او افغانان ورته تیاریانی نیسي. د کورونو پاکول او سنبالول، د نوو کالیو اخیستل، د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل او قرباني کول په افغانستان کې د لوی اختر د ورځو ځانګړي دودونه دي. د دغه ورځو د نمانځلو لپاره ځینې کابل خاریان بازار ته وځي او ځانونو، ماشومانو او د کورنیو غړو ته نوي کالي او لوسې سره سم ډول ډول وچې او لمدې میوې رانیسي. لینا چې د کابل خار په یو دکان کې نوی کالی رانیسی آزادی راډیو ته وویل:
آمدیم اینجا که کالا بخریم به خاطر میوه.
راغلی یو چې د اختر لپاره کالی واخلو او د میلمنو لپاره لمده او چا میوه واخلو. د اختر په ورځو کې د دوستانو او مشرانو کورونو ته ځو، قرباني کوو او دغه ورځې په خوښۍ سره نمانځو.
د اختر د لومړۍ ورځې په لومړیو شیبو کې خلک نوی کالی اغوندي او د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره عیدګاو داسې نورو لوی جماعتونو ته ځي. له دې وروسته پر هغو چې قرباني واجب وي څاروي حلالوي او غوښې پر بېوزلو ویشي. خو ځینې داسې خلک هم وي چې د دغو ورځو د نمانځلو لپاره له یوه ولایته بل ته ځي. فرزانه نومې یوه مېرمن چې د کالیو د اخیستلو لپاره یوه پلورنځي ته راغلې وایي چې ځان او ماشومانو ته د نوی کالیو له اخیستلو وروسته غواړي چې مزار شریف ته لاړه شي.
خرید
د اختر د شیانو د اخیستلو لپاره راغلی یم. بچو ته کالی اخلم. د اختر په ورځو کې مزار ته ځم. د میلمنو لپاره مې سند اخیستی ځکه چې زه په خپله میلمنه یم. کور مو په مزار کې دی او قرباني هلته کوم.
دغه شپو ورځو ته د لویانو په پرتله ماشومان ډیر خوښیږي ځکه چې د کورنۍ غړي ورته نکریزي راوړي او لاسونه ورسره کوي. سره له دې چې د اختر د ورځو رسمي رخصتي درې ورځې وي، خو یو تر بله د خلکو لیده کاته حتی تر یوې اونۍ پورې هم دوام کوي. بلخوا داسې غریب او بې وسه خلک هم وي چې د اختر لپاره د نویو کالیو او د قربانۍ وس نه لري. د عبدالمجید په نامه یو سړی وایي چې د اختر لپاره د یوې جوړې کالیو د رانیولو توان هم نه لري.
رښتیا درته وایم، تر اوسه مې هیڅ نه دی اخیستي. په تیر اختر کې مې اخیستي و. که خدای کول کار مې ښه شي بیا به یې واخلم.
د کابل ښار یو پلورونکی وایي چې سږ کال د تیرو اخترونو په پرتله د مالونو پلور کم شوی دی. د قاسم په نامه یوه هټیوال آزادي راډیو ته وویل:
مردم بسیار غریب است. د عید رمضان فروشا د زر قوی بده، عید قربان مردم
خلک ډیر بې وزله دي. په کم کې اختر کې مو پلورل زیات و، خو په دې اختر کې خلک ډیر څه نه اخلي. د تیر اختر کالی اغوندي.
بلخوا ځینې دینی عالمان وایي چې اخترونه د مسلمانانو د خوښۍ ورځې دي او قرباني کول او لمونځ کول پکې له واجباتو څخه دي چې د هیواد اکثر خلک یې کوي. د دغو دینی عالمانو له ډلې مولوي فضل رحیم محمودی ازادي راډیو ته وویل: د خپلو خپلوانو کورونو ته تلل او ورسره د اختر مبارکي کول د افغانستان د خلکو غوره دود او نیک کار دی.
په دې ورځو کې ځینې اعمال دي چې هغه شریعت په مسلمانانو لازم کړي دي، او اختر لمونځ ده او سیه یا قرباني ده. دا د دیني واجباتو دي اختر ندیم. هغه شریعت یو تر نور شان چې شریعت غته خویلې دي، مسجد دوستانو سره ملاقات ده، یو کور ته ورتګ ده، هغه خبران رفع کول او اشتی کول دي، دا هم نیک کارونه دي.
مولوی محمودی وایي هغه کسان چې یو تر بله خفه وي باید په دغو ورځو کې سره پخلاو یو بل ته د اخلاص غاړه ورکړي. ښاغلی محمودی دا هم وایي چې د اختر په ورځو کې جواری کول او دې ته ورته ځینې نورې لوبې چې ځینې خلک یې کوي د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې دي او باید ډډه ځینې وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل د دې خبرونې زیاتره برخه د اختر پړه ریپورتونو ستاسو پیغامونو او د غراس زموږ د همکارانو لخوا ستاسو ټولو ته تاسو ټولو ته د اختر د مرکه پړه زنګړ شو. همدا شی به ما سره په سټوډیو کې زما دوه ډیر نږدې او خواږه همکاران دي، شاید لغګونو سره تاسو خپل دیاست. محترم ظریف نظر صاحب را سره په سټوډیو کې دی، د غراس احمد شیبر صاحب را سره په سټوډیو کې دی. اول خو به شیبر صاحب او نظر صاحب تاسو دواړه ما خو اختر مبارکي کړی ده، تاسو خپل اختر مبارکي وکړی.
بله، به هر حال ما مصمیم قلب اول خو عید شما دو همکار عزیز من تبریک میگم، همچنان همکارهای تکنیکی ما و همچنان از صمیم قلب به تمام شنوندهای محترم ما عید مبارک میگم. من اینجا یه چیز دیگه یادم اومد که یادم نره باز براتون
میگم
که امروز نه تنها در افغانستان بلکه میگن در 24 میلیون متر مربع روی زمین عید است، یعنی تمام مسلمان ها که در اونجا زندگی میکنن و تقریبا میگن که 57 مملکت عید میکنن. متوجه شدین؟ 57 مملکت. و از اون خاطر عید تمام مزگارم باید ما شما تبریک بگوییم و عید در افغانستان بفهمن که افغانات تنها نیستن در تمام دنیا.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب، موته خو اختر مبارکي وسو کړه.
اختر مبارکي موته مکه او بل نظر صاحب هم اختر مبارکي راته وویل. نظر صاحب خو کلچې هم د میز په سری شوی راته یو څه دا وخرو مات لانه دی اخیست نظر صاحب. نو بس ټول اوریدونکو ته اختر مبارکي وایم، اختر مو بختور شه په دې هیله او په دې امید البته چې تر راتلونکي اختر لا سادی راډو تاسو د ډزو چاودنو او د انفجاراتو راپورونه وانهوري.
تمن دا د ټولو هیله ده د ازادي رادیو د اوریدونکو د افغانستان د خلکو. دوستانو ظریف نظر او احمد شیبر د ازادي رادیو 2:07 پروګرام چې هر پنځشنبه خبريږي د ازادي په صفو کې دوی قربتوب کوي د خبرونه تاسو هر پنځشنبه اوري. نظر صاحب ستاسو بار کې ویل کیږي چې تاسو هر مسئله باندې افقایي جوړول شي او قدرته راضي
اون وخت میایې اگر موضوع برابر شوه خود به خود در فکر میاد. ترکیه حال پیش از پیش مزم یال بگوی یک فکایی بگویش در فکر می چیز نیست، اوش کنی پرسان نکنی. همچنان تنها روز پنجشنبه نه، روز شمی هم در برنامه زیر آسمان کبوت هم ما برنامه داریم. سبا یادتان نره پروگرام ایدی داریم انشالله سبا
درخه.
او داده نظر سه پروگرام پیاد لری در افغانستان پوات لدو تر چلورو بجو پوری دواره ساعت ما اختر تزن گری کردی نظر سه؟
حالا پلانش داریم دیگه، ببینیم نظر به اوضاع دیگه کدام موضوع نو نبرایه بخیلم که دو ساعت روی امی موضوع ایت
میگیم. چرا نگه نظر سه؟ که سر لوسلا اوریدون کتا اوه که چرا تا دوی پدی پروگرام که در تلفون لاری برخ اخلی چی توکی وکی مراد صاحب خود درته ویل چې تاسو ټوکی کوي
او علاقل هغه ټوکی بلنس بس تاسو زیات شي.
خو ما خود ده 15 سال است که تلفونا را گفتم میریم یاد شنونده نمیمونه، از او خاطر تلفونا را سبا برشان میگیم تلفونا را در اون وقت تلفون بکنن که ما صحبت نمی کنیم یا میمانا صحبت نمی کنن و رزی که تعداد از شنونده محترم گیله می کنن که شما تلفونا را جواب نمیتین. خب خود دیگه وقتی که ما گپ میزنیم یا میمان گپ میزنه چطور جواب بده؟ خب امو یک فاصله را نشانی کن، در اون فاصله ما را گیر کنه میتونن.
ډیر زیات مننه دوستانو، یو ځل زما رضوان مراد شیبر صاحب او نظر صاحب لخوا. دغه راز موږ تخنیکی همکار چې د شیشې اغاړه ناسته میر احمد صافی صاحب، د هغه لخوا تاسو ټول تختر مبارکي او اساس ټول د خوشحالي او بهله.
مستے گم یار بند پبند ماتے گم ستاف مین کے مستے گم Oh, پستر دو کے ڈوبے گما ڈوبے گم
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو او ری دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل په دې خبرونه کې اکثره مطالبه او ریپورتونه د اختر په مناسبت دي زموږ د همکارانو پیغامونه در سره شریکو اختر مبارکي در سره شریکو او استاسي پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکو همداسې په سټوډیو کې ما سره د ازادي رادیو د افغانستان د برخي عمومي رئیس محترم هاشم محمد صاحب ده محمد صاحب مونږ تاسو خو اختر مبارکي کړی ده اوریدونکو سره غواړو چې تاسو یو اختر مبارکي وشي
ډیر مننه مراد صاحب رښتیا چې نن د لوی اختر مبارک ورځ ده نو زه هم خپل ټولو ګرانو اوریدونکو خپل ټولو وطنوالو او ټولو دوستانو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او همداسې چې د ټولو نورو افغانانو لاسونه د خدای دربار ته پورته دي او د سولې او آرامۍ دپاره دعا کوي نو زه هم دغه هیله لرم چې خدای تعالی دې دغه لوی اختر د سولې د پیل په ټول هیواد کې زموږ د ټول ولس دپاره د سولې د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې کې
ډیر زیات مننه امین محمد صاحب همکاران خو اکثره غږونو سره اوریدونکي بلد دي د ازادي رادیو عامه مشران چې څوک دي چون هغه غږ له مایکروفون یا استودیو نه کم زی هغه سره زیات بلد نه څومره وخت کیږي تاسو په ازادي رادیو کې هستی بل عموم څومره وخت مو شو
زما خو د ازادي رادیو د پیل ازادي رادیو سره په لومړی کلونو کې نو زما غږ بیا هر ورځ اوریدونکو اوریده خو په دې کې اوس یو څو کلونه تیر شوي حتما به داسې شوي چې ځینو اوریدونکو به زما غږ هېر کړی وي خو زه کله نا کله بیا هم په رادیو کې راځم او همداسې لکه تاسو چې نن بلنه راکړې ډېره مننه کوم چې زه هم خپل هغه خ احساسات د خپل اوریدونکو او وطنوالو سره شریک کم د اختر په مناسبت
بله
او ټول ته د د د د سولې او د خوشحالي د ورځې ارزو وکم
ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي رادیو د افغان برخه عمومي رئیس هاشم محمد صاحب چې د اختر په مناسبت تاسو سره د اختر پیغام شریکو او زموږ ټول همکاران له خو یو ځل بیا د ورځې مبارکي درته ویو او په دې هله چې راتلونکي اخترونه مو په پوره خوشحالي او باثبات افغانستان کې وي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریویل کې په هر اختر کې چې تګ راتګ نوي خوندې هم کم او بیرنګ وي په دیړه رحمت افغاني او ریپورت برابر کړی دی
په دې وروسته یو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوسته ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولې د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه ورټه کوله سو وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي د دغه کور مېرمن دروازه راته اخلاص کړه لاستړی ماشه ورسته مې ورنو پختل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللې او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلي دي مېرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په چیر نه دي ځکه د اوسنیو اخترونو خوان او رنگ پیکه ده
زنګ کس چی کنه خو یک دوست دادم بیا کې 180
زنګ باندې څه وکړم یو کس او دوست باید کور ته راشي د انسان سات ورسره تیر شي په افغانستان کې خنور څه نه دی پاتې موبایل اوس کارونه کوي فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي دوستان کم شول ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي په خوا دوستی و اوس هیڅ شی نه دی پاتې
اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستان وویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي مثلا د اختر په ورځو کې له خپلې خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست
بله یا بسیار زیاد ډیره ښه ده نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي هغه دوستان چې له هېواد بهر دي او یا لرې دي کولی شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت لري
دوستانو د رحمت افغان د اختر په مناسبت دا ریپورت په همدې اوراتونکو خبرونه کې په پوره ډول اوریدل شي چې د سات نیمای تر رسیدلی 12 بجې کېدونکې دي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لرو له هغې وروسته به د اختر په اړه نور مطالب هم اوري د غراس 19 پروګرام حقیقت څه دی هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده ښاغلی غنی په ارګ باندې کې ویل پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامل ده خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولای شي د افغانستان د ملي امنیت څلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا د جنوبی او منځنۍ آسیا له عمومي رئیس لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي خبري کړې دي د امنیت شورا په یو بیان کې راغلي چې دوی دواړو دغه ستراتیژي د افغانستان د پرمختګ یو اساسي کلی یاد کړی ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې 28 ملکان وژل شوي دي یوناما د ملکانو په وژنې سخته خواشینی ښودلې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرونو ویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قومندان پرونو ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي ښایي ژوندی وي دغه قومندان د داعش ضد ائتلاف جنګ مخته وړي ډګر جنرال سټیفن تانسن دی
تاسې زمون غغله ازادي رادیو اوري او اوس هم د اختر په مناسبت د ازادي رادیو د یوشمیر اوریدونکو پیغام خبرو
ستاسو لا پیغامونو
مال له ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او درنه شدونکو نیکمرغه مو اختر مبارک ستاسو او ستاسو ټول کارکونکو او د افغانستان کافه مظلوم ملت وړاندې کوم او هغه نړۍ والو ته چې د افغانستان د مظلوم خلکو سره خواخوږي لري ټول ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې دا لوی اختر مو وخت ورسي او خدای دې وکړي چې دې اختر په برکت دور د انسان فلاس انسان یو نه توینې چې د افغان فلاس افغان او د مسلمان فلاس مسلمان یو نه توینې چې ما ورسنه د مخالفین ورونو ته دا چې په ټول ورځ کې باید د ملکیانو او د ټول افرادو شال وساتي خو په دغه ورځ کې باید له دماکو او د شکارونو لاس واخلي چې ملکیان پر غم باندې کښېنه نه وي تر څو چې زموږ د افغانانو یو سوکاله او مختور د سولې ډک او د سولې د فضا ډک اختر کې لري او بل مې د امنیتي مراجعونه او ورسره دا چې خلکو په تاکو اما د جنې ولې دا چې دغه اوایي د زنه او د پټاکۍ د مخنیوي وکي خو دا یو چې د غزما خبرې تاسو اوریدلې او ما فهم نشر کړی تاسو دایمي همکار خالي پښتون یې مسر زته وګورئ چې ځان منم
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه آزاد خان من اوالیم د هلمند ولایت د شرقي لشکر بازار خبره کوم زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان خلکو ته وایم دا دی وکي چې په ډیرو خلکو سره په خوشحالي سره چیر شي او د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او د غورز دي ټول خلک په خوشحالي سره چیر کی د ازادي راځي نه یو جهان مننه
هلو زه فضل روی د بشیرآګام ولسوالۍ د ګرخیلونه تاسو سره په تماس کې یم. زما لخوانه د راډیو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او د اختر مبارکي ورسیږي. خدای وکړي چې دا اختر ډېر په سوله او په آرامۍ سره تېر شي. وسلام به احترام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې سولې تر ځغ راپورته کوي، سولې تر ځغ راپورته کوي. زما پر طالبانو ورونو غږ دی، پر حکومت مو غږ دی، چارواکو مو غږ دی چې د سولې غږ پورته کوي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنګ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د روشنفکرانو، د مدني ټولنو سره دا هیله کوو چې د سولې غږ پر هر ممبر پورته کوي، د جنګ غږ مه پورته کوي. په جنګ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو احکام لاسلیک کړي دي. تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو نه دي ویلي چې څومره اضافي عسکر افغانستان ته استول کېږي. ځینې لویدیځو خبري اژانسونو بیا د امریکایي چارواکو چې نومونه نه دي ذکر شوي له قوله ویلي چې شاید د 4000 شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته واستول شي. په دې موضوع اسمت ساروان رپورت برابر کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو حکم لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی ماتیس پرون پنځشنبه وویل چې د ځواکونو د لیږلو حکم لاسلیک کړی دی، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې څومره ځواکونه به افغانستان ته واستوي. له کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، دا د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لومړنی ګام دی. ماتیس خبري اعلانو ته وویل هو د اضافي پوځیانو د لیږلو حکم می لاسلیک کړ، خو خبره دلته نه بشپړی شي. په بل شبه ما د یو شمیر پوځیانو د لیږلو حکمونه لاسلیک کړی دي چې افغانستان ته لاړ شي. ماتیس وویل تر هغه چې راتلونکي اونۍ کانګرس ته معلومات ورنه کړي، په دې اړه به څه ونه وایي چې څومره اضافي پوځیان افغانستان ته استوي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو بیلابیلو خبري اژانسونو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ تر 4000 پورې د نورو ځواکونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. د افغانستان حکومت د امریکا له لوري د اضافي ځواکونو د ورلېږلو د پریکړې هرکلی کړی او هیله لري چې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې به مرسته وکړي، خو تاکید یې په دې کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا هوایي ځواک ملاتړ زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان هم ورته نظر لري او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ به لا زیات اغېزمنه وي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالهادي قریشي دی. دی وایي
د دې نو پوځانو پر راستولو باندې افغانان لپاره ډېر سهولت کاری پیدا شي. د ولدینې پرته کلمون سره زمنګ دي وسلوالو به عزت ځواکونو د دې تمویل تجهیز ترنن او د حمایت لپاره په نړیواله کچه باندې لمن سره مرسته کړې به دا ډېر بالاتر ووسی نسبت وګی ته چې موږ ته سروازان راوستل.
د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو د پریکړې په باب د څرګندونو په محل وویل چې تر اوسه پورې هیڅ اضافي پوځي افغانستان ته لا لیږل شوی نه دی، خو ممکن په راتلونکو څو ورځو کې پوځیان واستول شي. اکثر افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې باید امریکا او نړیواله ټولنه د تروریستانو پر اصلي پناه ځایونو تمرکز وکړي. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې نور به په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه ونه زغمي. پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو موجودیت ردوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خاوري
میړانې ته سلام دې په هر زړه کې دې مقام دې ستا میړانې ته سلام دې په هر زړه کې دې مقام دې ته ګټون کې دې خارې ته ساتون کې دې خارې نه دې خوب نه دې آرام دې تگوری دے ملگری تپنی مشپو کے لکھیے در تگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رن ستوری دے ملگری خدائے وطن منو مینا دو پوری دے ملگری تر گٹن کے دکھاورے تسا جن کے تم کے دے خورے لگو من دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگ تم کے دے خورے تسا تم کے دے خورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے او تم باندے دے پام دے
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو افغان محصل عابد ارمان بریالی وای غواړي په افغانستان کې یو علمي انقلاب راولي. دی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی، اوس په کابل کې اوسیږي. سکال اختر یې ځان ته هیڅ هم نه دی اخیستی، بلکې په هغو پیسو یې ماشومانو ته یو قلم او کتابچه رانیولې ده. عابد ارمان بریالی احمد شیبر ته په مرکه کې ویل
د اختر لپاره مې دا تیار نه ولې بل هیڅ نه پوهه کینول. فقط دا غواړم چې افغانستان کې علمي انقلاب رامنځته کړم. خالی او بوټونه مې نه دي اخیستي، فقط د هغو په بدل کې ماشومانو ته مې یو قلم او تقریبا یو زر ورک مې چاپ کړي دي سپینې. هغو کې د قلم او د کتابچو دغو شانو د ارزښت په اړه غواړم چې دغو ماشومانو ته ورور رسوم پیغام. اخترې کې
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستي دي، په دې کې په څه ډول پیغام رسوي؟
کوم څه د څه لیکل مثلا کتاب او قلم د افکار ترجمان ده. کتاب څه زموږ د سالم زموږ ملي شعار ده.
په دې پانو کې مو دغه شعارونه لیکل دي.
و دا شعارونه هم لیکل تقریبا اته جملې مې لیکل دي په خپل فکر نه.
دا جملې دي په یو قلم لیکل دي کنه په مختلفو رنگونو دي لیکل؟
په یو قلم مې لیکل دي کنه یا خپل تاسو درول لازم او فارسی کې هم لیکل او پښتو کې هم.
په پښتو کې دي څه لیکل دي، په فارسی کې دي څه لیکل؟
هغه جملې مې کده چې پښتو کې لیکل وي بیرته مې ته دري تشباړې دي.
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راتول ولې
پانه؟ دا اول مثلا چې پښتو کې لیکل راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو.
بله، او په دری کې مو څه لیکل دي؟
او دری کې مې لیکل دي آیت چې تعلیم را شعار ملي قرار ده. هم
عابد الرحمن دا قلمونه چې تاسو اخیستي دي عادي قلمونه دي او کنا کوم ځانګړي قلمونه دي؟
عادي قلمونه دي، دا بیگ قلم څه ورته وایي.
او کله چې تاسو دا کار کاوه، فرزند جامو په ځای مو قلمونه اخیستل، له خپل پلارمور مو مشوره اخیستل؟
بالکل مشوره مې واخیستل. اول فکر راته پیدا شو، ځکه نو وروسته مې دې سره مشوره شریکه کړل. ما سره یو منل منلو نه وروسته بیا همدغه قلمونه فورن پلار صاحب راته راغلل چې الله دې ډېر عمر ورکړي.
پلار دی یا مور دی چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو، په نظر یې دا خبره ومنله او کنه؟ وی ویل چې سمه ده.
اول خو ابتدا خندل چې وای دا کار په داسې اختر کې داسې څوک نه کوي. هغه پاتې سره چې دا مطابق هغه ده چې تاسو کیسې کې لیکلي نه همول
مثلا زنګ یو اخبار نو روسه چې بچا کاری او ګوښ نه درته بڅوځه خپل واخلې او خالی سره مونږه درته ګندو ما ورته چې نه دته د اختر کې ماته روپی په کار دي او غواړم چې اختر کې تدا ماشومان باندې قلمونه وښتم چې همدا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي زړه ته قلم ورورسیږي او د دې سوادي کړه ختم شي.
افغان محصل عابد ارمان بریالی دی چې زوی اختر کې ځان ته هیڅ نه دی اغستی بلکې په مغو پیسو یې د ماشومان لپاره یو قلم او یو کتابچه اغستی تر څو علمی انقلاب رامنځته کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لوی ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دیونی په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري. ډیر زیات مننه وزیر صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډیر زیات لوی ستونزه موجوده ده خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې ځکه په روسیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوي چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پای پورې په واقعیت منی یا په ویمه چې په بده مرغه په زمو په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کارونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و وړین و هوایي پوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړې شوې دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خدا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفون چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی. یو د هغونه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه شکاری نشکاری بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو منځ یې ویسو مخې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 کلن پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نه دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظمان کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډیر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره، ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کیږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو هغه ورته ډیر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړي چې باید رادار صرف جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صنف به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی. په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سیم زه ویم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډېر زیات مهم دی، ولې په تیرو 15 کلونو کې مونږ ونه شو کړلای چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغه یې زمونږ هوایي پوسټ او زمونږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی، تنها مونږ یې تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت هم دا و چې دلته یو لږ 1500 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته هغوی هم دلته و، او ځمکه و آسمان بالونونو نیولې و، الوتکو نیولې و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوسټ راشي. او موږ اوس ډیر بخښونه د هوایي پوسټ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپټرو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوز کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، موږ د هوایي پوز په مټ باندې موږ کشپی الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپی الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوز دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې ای نه ویشت هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، سمره ګټور واقع شوی دی او سمره خیر.
تاسو په دې زموږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان خولي. نو زموږ سرتیری زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کراکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 40-50 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د 2 کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دفاع، یو لک 1500 بهرانیان په افغانستان کې و، جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې 2 کالو کې، دا نږدې 2.5 کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټي شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي، هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 8 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار ته، یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت دا دی چې موږ سرتیری
یو شمیر ولایتونه او حتی یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. تاسو په جګړه کې ولیدل چې جګړه ډیره شدیده ده او دلته د 60 نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي، موږ وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ ته پل شوی جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنان موږ د دې نه سترګې نه پټو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یو ورځ یا دوه ورځې، هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یو ورځ یا دوه ورځې، یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی، هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې بریچ شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشونکوپ ورسره دي، زاړه کلیشونکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعاً زموږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي، 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله ده. وسایل ده د وسایل ته زموږ د مخالفینو سره ډیر اسری وسایل دي ډیر وسایل دي د یو ماین چې د تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغه تنه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي یا راکټ انداز لري توپ لري ماشینداری لري ثقیل ماشینداری لري هغه وسایل چې هغه ډیر اسری دي هغه سره شته دي او معنا ده چې زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي زموږ د محلي پولیسو سره یې ولسوالۍ سقوط
بالکل تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په اوس کې د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوس تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته کنه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه اصلا د سینا ده زه تاسو ته وایم چې کومي اردوګان چې په نړۍ کې جوړی شوی دی هغه په سلګونو کلونو ور باندې تیر شوی دی زمونږ وسروال پوسټ تاسو فکر وکړئ 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته خیانت ورته یالته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظور کړه منګه 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی 2009 کال نه 2008 کال کې موږ سره نړیوال ټولنې و منل چې دا سنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ انجینري قوتونه زمونږ په وسلوال پاوز کې زمونږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و هیڅ وجود یې نه درلودو مګر په 2008 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي په 2009 کال کې موږ پیل په وکړ نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو یو لوی انجینري لرو په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو په ټولو لواګانو کې ټولایان د انجینري لرو ټولایان د کاش په د انفجار د ماین لرو 2018 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو وسایل د انجینري چې ما مخې ته واستوي وي زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 4550 پورې رسیدلي دي ټول 4015 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي یعنی په دمره کالونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوز لپاره دا نړۍ ورته هریانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو د بل خوانه جلب جذب کوو د بل خوانه وسلوال پوز تسلیک کوو تجهیز کوو د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو تایسات ورته جوړو او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې دا ټول موږ یو ځای کوو دسې اردو لپاره دسې وسلوال پوز لپاره ټول نړۍ ګوتا په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکي دومره قرباني ورکي او دا ټول کارونه په خپل باندې په یو وخت کې کوي موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو ماین خونځا کوو نو زه تاسو ته ویلې شم چې کار زخت ډیر شوی دی خو دا کافي نه دی کافي نه دی باید نور کار وشي د دې لپاره وخت پکار دی د دې لپاره زمان پکار دی د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلې شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه و جګړه نړیوال ځواکونه کوله موږ مرسته ورسره کوله
ورستۍ پښتنې په توګه ډیر وخت راځي چې پورستۍ کې مولي دل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسكر را پاسې د نور عسكرې لوی وجل یا مثلا په بهرنیو عسكرو ډازي وکړي تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتای کنه دا عسكر خرسيږي یا کوم ډول کې صد دلته چې
لومړی تاسو وایم چې دا ټول ناخوالې چې په افغانستان کې دي د جګړې نتایج دي جګړه ډیره منحوسه جګړه ده څلوېخ کال کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده دا په روحیاتو هم تاثیر کوي دا په ژوند هم تاثیر کوي دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په د اخیرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوی دی چې دښمن په زموږ په قطاتو کې نفوذ کړی وي یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی دا جدا خبره ده مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی خو موږ د دې سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخبارات ته کار وکړي مګر داسې حالات راغلي دي د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا د سی یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل تلاشه چي نو زه د سی دی په حق باندې اوس په دفاع وزارت کې مشخص پلانونه تر هشوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تپتیش او حقوق او څارندوالي امور عامه ایو عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چي دي په دې کې کار کوي تر څو د سی ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیر زمو خرچ یا دشمن ته کار وکي او یا مثلا
ډیر زیات من وزیر صاحب کور ودان ته خوشاله
تاندی څنګه پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.